شكرا منتها.
تشكر لك شمامت.
ساعت لس بجه شوه درنو افریدون که سلام علیکم اسمت ساروانیم پا یو بلخ پروانه که مو هر کلای کام پا دیخ پروانه که چه ده میر احمد ساپی پا تخنیکی همکاری ورندی کشی ده موسیقی زنگره پروگرام هم لرو خوب پا لرکی چو را پرونه هم لمرای ده دی ساعت خبرو نواوری ولسمشر غنی وایي د کندوز ښار د ماستر پلان د بشپړېدو سره به د دغه ښار بیا رغونه پیل شي. د امریکا ولسمشر پر سعودي عربستان د وسلو له نه خرڅلاو سره مخالفت کړی دی او د جنوبي کوریا او نیپال نه تنه غرختونکي د نیپال د منګورجا له یوې پرخې څخه د لوېدو له کبله مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز له خلکو سره ژمنه کړې چې د ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به د کندوز ښار د بیا رغونې عملي کار پیل شي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون شنبه د اکتوبر په 14مه د کندوز له والي سره د کندوز ښار د بیا رغونې او پراختیا د ماستر پلان د عملي کېدو او د کندوز د حلقوي سړک د جوړېدو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي غنی همداراز د آریانا افغان هوایي شرکت ته امر کړی چې کندوز او نور ولایتونو ته پروازونه پیل کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد کتنه د سولې لپاره مهم پرمختګ دی. د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان نور په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره شپلمه نه لري. دوای موش دیتا دا پرمختک پا توگه گور او هر گام دا چه دا سولی او دا افغانانو دا شیراتون که لپاره شدل کیجه دا قدر پسترگه گوری. د وسلوالو طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې زلمي خلیلزاد د جمعې په ورځ د دوی له استازو سره په قطر کې کتلی دي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په دوام کې تیره شپه بلخ لیجنز لوبډلې په 9 منډو پکتیا پینټرز ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې لومړی بلخ لیجند لوبډلې بیټنګ وکړه او سیالي لوبډلې ته 106 منډې هدف وټاکه. خو د پکتیا پینټرز لوبډلې ټول لوبغاړي په داسې حال کې په 15 اوور کې وسوځېدل چې یوازې 106 منډې کړې وې. د بلخ لیجندرز لپاره تر ټولو ډېرې منډې راین دوشیت وکړې. دا خبرونه له ازادي راډیو اورې. د جنوبی کوریا او نیپال نه تنه غرختون کې د نیپال د مونګورجا له یوې پرخې څخه د لوېدو له کبله مړه شول. دا د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې د غرختونکو لپاره په وروستیو کلونو کې تر ټولو بده پیښه ده. پولیسو پرون شنبه وویل چې کلیوال د پیښې ځای ته چې 9014 متره لوړه څوکه ده ورسېدل او د اتو غرختونکو مړې وموندل چې څلور یې د جنوبي کوریا او څلور نور د هغوی نیپالي ساتونکي دي. د دې پیښې نه هم قرباني د جنوبي کوریا دی. په پیل کې ویل شوي وو چې بې درکه دی، خو چارواکو وروسته وویل هغه هم د سخت توپان له کبله مړ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي پر ریاض د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو بندیز به دا معنا ولري چې امریکا ځان ته سزا ورکوي. ډانلډ ټرمپ پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل نورې زورورې لارې هم شته چې امریکا یې خپلولی شي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. ټرمپ وویل که هغوی له موږ وسلې وانخلي له روسیې به یې واخلي. فکر وکړئ دا د 110 میلیارد ډالرو خبره ده چې نورو هیوادونو ته به یې ورکړي. زما په باور دا به د امریکا سادګي وي. ژورنالیست جمال خاشقجی د اکتوبر په 2مه په ضروري استادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی و چې بې درکه شو. په امریکا کې ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ویلي که د خاشقجی په قطر کې د سعودي عربستان د حکومت دخالت ثابت شي، واشنگتن باید پر سعودي عربستان د وسلو خرڅلاو ودروي. د جرمنی په برلین کې لسګونه زره تنو د راسیزم او پردیتو پر ضد د پرانیستي او آزادې ټولنې لپاره لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو وویل لږ تر لږه 2,24,000 زره تنو پرون شنبه د برلین په مرکزي برخه کې په دې لاریون کې ګډون کړی و، خو پولیس د لاریون والو شمیر لسګونه زره تنه بللی دی. د لاریون تنظیمونکي وایي دوی تمه لرله چې شاوخوا 40,000 تنه به په لاریون کې ګډون وکړي. ځینو لاریون والو په خپلو شعارونو لیکلي وو زیاته مینه لږ کرکه او نازیزم ته ځای نشته. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ترتیبولو په خاطر 40 ورځې په بند کې تیرې کړې خوشی شو. خبریالان وایي نوالنی نن یکشنبه سهار وختي د مسکو په جنوب کې له توقیف ځایه ووت او په هغه موټر کې روان شو چې دته انتظار و. نوالنی په تیر سپتمبر کې په دې خاطر چې د سشکال په لومړیو کې د مخالفانو اعتراض ترتیب کړی و له 40 څخه تر 40 ورځې پورې بندې شو. زموږ شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.8 او اف ام 3.5 څپه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همه مطالب لوستل شي azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاته ده. په داسې حال کې چې د پکتیا امنیتي ارګانونه وایي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره ترتیبات نیولې دي او شاوخوا 4,000 سرتیری موظف کړي دي، خو د پکتیا د ولایتي شورا ځینې غړي او د غرس په پکتیا کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړي وایي چې امنیتي ترتیبات کافي نه دي او باید د رای ورکونکو د غرس کاندیدانو د امنیت لپاره تدابیر زیات شي. له پکتیا څخه د ازادي رادیو د خبريال اصل ځازي راپور واوري.
په داسې حال کې چې د پکتیا امنیتي ارګانونه د ټاکنو د ترسره کیدو لپاره د 4,000 کسیز ځواک پر مټ د ډاډمن امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د پکتیا ولایتي شورا او په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي د دوی د معلوماتو لمخې اوس مهال د پکتیا په ناامن سیمو کې ګڼ شمیر د رای کارونې مرکزونه تر لوړ متوسط او ټیټ امنیتي تهدید لاندې دي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس خغلی عبدالمالک مجاهد په ګردیز کې د ټاکنیز بهیر د څرنګوالي په تړاو جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
د پکتیا یې سره بندنه مرکز دی په دغه کې تقریبا 2,500 پوری د خپل ور تهدید کیږي او تقریبا 5,500 د متوسط تهدید کیږي د دغه لپاره چې امنیتي برخونه
په ګردیز کې د ټاکنو خپلواکي میسون رئیس خاغلی امین الله فضلی هم د رسنیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په پکتیا کې د رای کاروبنې او یا مرکزونه د امنیتي لوړ تهدید سره مخ دي. دوی ویل خپل اندېښنې له امنیتي چارواکو سره شریکه کړي او له هغوی غوښتي چې د ټاکنو تر ورځې یا تهدیدونه له منځه یوسي او هیوادوالو ته د رای کاروبنې زمینه مساعده کړي. فضلی وایي
امنیتی ارگانونا دا کرده چی مون دیدی لوانو تحلیباتو در رفع کولی رو پار اخبر تدابیر نگولی دی حد بر دو آدم اترا کرده چی زمون با پکتیا ولایتی یو سلو سلور نوی مراکز بطور خواست.
د پکتیا ولایت د امنیت قمندانۍ امنیتي مرستیال خغلی سمنوال داد الله هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پکتیا امنیتي اورګار روز 4,000 کسي ځواک رامنځته کړي. دا ځواک به د ټاکنو په ورځ پکتیا والو ته د زمينه مساعده کړي چې دوی په ډاډمنه امنیتي فضا کې خپل رای وکاروي. هوتک وایي
خاص تدابیر سره نیولې دي چې تقریبا په 4,000 قوته پکې زموږ چې د پولیسو د جملې نه 1,000 پر دي مشاله موږ په دې مطمئن چې د پروسو په ډارمنه توګه سره خلاص
د لوړو او ټیټو امنیتي ننګونو سره سره خلک د پخوا په پرتله د ټاکنو تر سره کېدو لپاره هوډمن ښکاري. د رون اندو په خبره د ولس دا هوډبه هله نور هم کلک شي چې امنیتي ځواکونه خپل ژمنې په رښتینی ډول تر سره کړي. اصیل زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
ساعت لس بجی او لس دقیقې شوې. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. اوس به حمید مومند درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل رسپانو د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې لپاره روانو هڅو او د راتلونکو انتخاباتو په اړه روانو بحثونو ته ځانګړې شوې ده. مسیر رسپانه په مطلب کې لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد څلورو هیوادونو ته د خپل سفر راپور د افغان حکومت له مشرانو سره شریک کړ. ورسپانه د ارګمانۍ لخوا د خپور شویو بیان په حواله لیکي چې په دې کتنه کې ښاغلی خلیلزاد ولسمشر ته د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې امریکا د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت په مشرۍ هر ډول همکارۍ ته چمتو ده او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ورسپانه په جلا مطلب کې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلی دی چې په قطر کې له ښاغلي خلیلزاد سره لیدلې او له نوموړي سره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغان مسلې په سوله ییز حل لارې خبرې کړې دي. ویسا ورسپانه هم له زلمی خلیلزاد سره د طالبانو د لیدنې په اړه یو مطلب خپور کړ او لیکلی دی چې په دې کتنه کې د روانې کشالې د حل لپاره پر افغان شمول هڅو خبرې وشوې او د داسې ناستو پر دوام هم هوکړ وشوه. ورسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په تړاو د افغانستان د نجات د شورا نظر راغستې او لیکلی دی چې د افغان سولې په تړاو نړیوالو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. رسپانه وړاندې د دې شورا په حواله لیکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په کور دننه او بهر هڅې روانې دي. زیات لګښتونه هم شوي خو تر اوسه دغو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې او لا هم جګړه روانه ده. هیواد دولتي رسپانه بیا لیکلی دی چې افغان ولسمشر د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د راپور تود حل کړی وکړ او د ده هلې ځلې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ستر ګام وباله. رسپانه لیکي چې ښاغلی خلیلزاد د راپور د وړاندې کولو په مهال ولسمشر ته وویل چې د پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو مشرانو ورته ډاډ ورکړی چې طالبان به هڅوي چې له ناروا جګړې لاس په سر شي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. رسپانه سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد سفر ګټور بولي او لیکي چې د ده هلو ځلو آن د پاکستان، روسیه او ایران په څیر ترهګر پالونکي هیوادونه دې ته اړ کړي چې په افغانستان کې له لاسوهنو ډډه وکړي او طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته کښېني. د کابل پاتې رسپانو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په اړه په سیاسي کړیو کې د روانو بحثونو په تړاو بېلابېل مطالب خپره کړي دي. دنیا رسپانه په خپل سر لیکنه کې لیکلی دی که څه هم د ولسی جرګې انتخاباتو ته چې د راتلونکي شنبه پر ورځ ترسره کیږي خورا کمه موده پاتې ده، خو د دغې پروسې د شفافیت په اړه شکونه لا هم په خپل ځای دي. رسپانه لیکي چې سیاسي کړۍ د انتخاباتو د شفافیت په اړه انتقادونه د دې لپاره کوي چې نه خو امنیت شته او نه هم د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره زمینه برابره ده. ملیارمن رسپانه د افغانستان د نجات د شورا په حواله په یو مطلب کې لیکلی دی چې د انتخاباتي کمیسون نو غړي له حکومت څخه لارښوونې ترلاسه کوي. رسپانه لیکلی دی چې دغه شورا د یوې طرحې په وړاندې کولو سره د انتخاباتو د کمیسون او له حکومت څخه غوښتنه کړې، هغه سیمې مشخصې کړې چې انتخابات پکې نه کیږي. مسیر رسپانه هم لیکلی دی سره له دې چې افغان حکومت د اصلاحاتو په پلمه څو ځلې د ولسي جرګې انتخابات وځنډول، خو د ولسواکۍ د دغه بهیر لپاره له روانو تیاریو ښکاري چې لا هم د انتخاباتو شفافیت نه دی تضمین شوی. رسپانه وړاندې د انتخاباتو په کمیسون او حکومت تور پورې کړی چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره سیاسي اراده نه لري او اوس په کار ده چې مدني ټولنې، خلک او نوماندان لاس په کار شي او په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي.
د افغانستان په جنوبي سیمو کې ولوره او د ودونو زیات لګښت لا هم یوه لویه ټولنیزه ستونزه ده چې د بشري حقونو فعالانې د کورنۍ تاوتریخوالي د اصلي لامل په توګه یادوي. په کندهار کې د بشري حقونو اداره وایي په تیرو څو میاشتو کې د کورنیو د تاوتریخوالو لسګونه داسې پیښې له ځان سره ثبت کړي چې علت یې د دوو کورنیو ترمنځ د زیات ولور اخیستل دي. د دې موضوع په اړه صادق رښتینی راپور رسولی.
د خپل بخت د ځلولو لپاره 15 کاله کیږي چې د کندهار ښار پر واټونو د خلکو د بوټونو پرنګولو او ځلولو بخدي. نذیر احمد شپږویشت کاله عمر لري او په کندهار ښار کې بوټونه ګنډي. دی هم شایي په کندهار کې د هغه سلګونو ځوانانو له ډلې څخه وي چې د خپل ولور د پیدا کولو لپاره د کلونو د رئیس لالهاند ګرځي. نذیر وایي شپږ کاله کیږي چې کوزدایه کړې، نه یې ولور پوره کیږي او نه یې هم د خسر پر زړه رحم تیریږي چې دغه دروند بار یې له اوږو کښته کړي.
څلور کاله بې کېږي، پنځه کاله دغه نی وخت کېږي، شپږ کاله دوی کېږي، یا دوه سال دا سو کاله کېږي، خو دا دوه سل پنځه سل نه برابرې کوي، نه برابرېږي. د کور مصرف دي، کور مصرفونه چې دا هغه چې نور مرضیانې چې بس ولا نه برابرېږي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د بشري حقونو فعالان وایي چې په دغه سیمه کې د زیات ولور اخیستل نه یوازې د میرمنې او خاوند ترمنځ ستونزې زیږولي، بلکې د کورنیو ترمنځ د تاوتریخوالي لامل سوی. په کندهار کې د بشري حقونو د کمیسیون د ښځو د برخې مرستیال امینه شاه افضلي وایي په تیرو